ジオ。
السلام علیکم په افغانستان کې د سحر او بجې سوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پایل سوي. تاسو د روژې مبارک میاشتې د تاتونو او عبادتونو د قبلې دوه په هيله لمړی نیم ساعت خبري مجله پیلو. په راپورونه کې اوري د بامیان ولی چې په افغانستان کې وزنې شیزنه والی ده یو معتبر جایزه وګټله. د پاکستان پسند یالات کې د آی اس آی پر دفتر وسلول بریج سوي دی. نن پنځشنبه د زمري اسد دریمه د جولای 15مه په خبري مجله کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څیړو. خو پایل خبرونو کوو. په کندهار کې د سو ولایتونو والیانو پر وزارتونو انتقاد وکړ. د بامیان والی یو معتبر جایزه وګټله او د سند ایالت په سکر کې د آی اس آی پر دفتر برید تلفات اړولي. کندهار د چرشمې پرز د سو ولایتونو د والیانو او له مرکز څخه د یو شمیر ورغولو وزیرانو په ګډون د یو کانفرنس کوربه وو. په دې کانفرنس کې د کندهار، هلمند، اروزګان، زابل او دایکنډي والیانو د کابل پر ادارې انتقاد وکړ چې ورسره کړې ژمنې نه عملي کوي. په انتقاد کوونکو کې یو هم د کندهار والی توریالی ویسا وو.
د کندهار ولایت لپاره د کاغذ پر مخ د مرکز لخوا انکشافي بودیجه منظور شوې ده، خو تر اوسه د دغه بودیجه په اړه د کابل له لوري په هغه شکل چې شایي عملي اقدام نه دی شوی.
غونډې ته ورغلو د مالیې، روغتیا، فواید عامې او د کلو پراختیا وزیرانو او د سیمه ییزو اروګانونو د خپلواکې ادارې مشر ژمنه وکړه چې له ولایتونو سره به خپلې هڅې هماهنګوي. حبیبه سرابی چې په افغانستان کې لومړنی او یوازنی شیزنه والی د ساش کال د رامون میکسیس کې د بنسټ د جایزې ګټونکې اعلان شو. دا خبر د چاشمې پر ورځ د بنسټ لخوا چې مرکز د فلیپین په پایتخت مانیلا کې دی اعلان شو. تفصیل په همدې خبری مجله کې. د چودنو او د ټوپکو د ډزو یوې لړۍ پروند د پاکستان د سکر اشار ولړزاوه. سیمه ییزو پولیسو ویلي دي چې د چاشمې پرز ناوخته د دې بریدونو هدف هغه ودانی و چې پکې د پاکستان د پوځي استخباراتو او نورو امنیتي ادارو دفترونه دي. دا ودانی په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي. تفصیل په همدې خبري مجله کې اوریدلی سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي کچيري د امریکا د ملي امنیت پخوانی قراردادي ادوارد سنودن ته د مسکو له هوایي ډګر څخه د وتلو اجازه ورکړل سي. دا به په ژوره توګه خوشینون کوي. ادوارد سنودن لیوی مشتریس د مسکو د هوایي ډګر په ترانزیت ساحه کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي جین ساکي په دې اړه څرګندونه وکړه.
We have seen of course the press reports and are seeking clarification
from the موږ تابان د مطبوعاتو خبرونه لیدلی او له روسیې څخه توضیحات غواړو. له شک پرته هر اقدام چې له مخې شغل سنودن وکول سي له هوایي ډګر څخه ووزی په ژورو توګه خوشینون کړي. د چاشمې په سهار د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبري وکړي. کيري پر دې ټینګار وکړ چې سنودن باید امریکا ته ستون کړي سي. دلته به دای له عدالتانه محاکمې سره مخامخ سي او روسیه اوسم کولای سي له دې اقدام څخه شاسی. د امریکا متحده ایالات غواړي چې ادوارد سنودن په نړۍ کې پر ټلیفون او انټرنیټ د امریکا د څارنې د پروګرام د رسوا کولو لپاره له محاکمه سي. د اسپانیا له شمال لویدیځ څخه په ورکول سوی راپورونه کې ویل سوی دي چې له پټلۍ څخه د یو چټک ورګاډي د وتلو په پیښه کې تر شپې تو پرې کسان وژل سوی او یو سل یو دېرش تنه نور ټپیان دي. د اسپانیا دولتي ټلویزیون د چهارشنبې په ماښام د دې پیښې ویډیویي تصویرونه وښول. په تصویرونو کې د اورګاډي د سپرلیو د ډبې چپستی وښکاري او لږ تر لږه د سپرلیو یوه ډبه پرانیستې څرګندېږي چې دودونه ورڅخه هوا ته پورته کیږي. او د مصر د ورچې ټلویزیون وایي چې د سینا په ټاپو وزمه کې د پولیسو دروزنې یو مرکز ته نږدې په موټری بم چاودنه کې درې تروریستان وژل سوي دي. د نیل ټلویزیون ویلي دي چې چاودنه د سینا په شمال کې په ال اورایش ښار کې سوي ده. په دې سیمه کې وروسته له هغې تاوتریخوالی زیات سوی دی چې د جولای د میاشتې په درېیمه نیټه ولسمشر محمد مرسي د پوځ لخوا له واک څخه لرې کړی سو. او اوس هم د هوا حالات
سلام زه سباون کاکړم. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلومات لمخې د کابل او ځین نور ولایتونو د هوا حالات د سنتګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28.4، په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 38.1. په مزار شریف کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 26.25. په کندهار کې هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.40. او په جلال آباد کې اسمان نیمه وریځ، د باران د اورښت اټکل شته، د تودوخې لوړ درجه 26.26.
په افغانستان کې د سهار او بجې او څه باندې 15 دقیقې شوې. د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د بامیان والی چې په افغانستان کې یوازنی شیزنه والی ده، یو معتبره جایزه وګټله. د سری صلیب اداره وایي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي له کبله
مونږ خپل درې دفتر له تقریبا اولس دفترونو نه تړلي دي. په افغانستان کې په درې ولایتونو کې
د انتخاباتو کمیسیون وایي د دې کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو په قانون کې د غوراوي کمیټې په جوړولو کې بهرنیانو مداخله کړې، خو د مشرانو جرګې مشر وایي
دا د قانون له مخې ایجاد شوې ده. افغانستان دپاره خدمت کوي، د افغانستان دپاره به تسلیم نیسي.
د ژوند په رنګونو کې له داسې چا سره خبرې شوي چې جنګي چرګان ساتي.
دس وخت کی گیت چر جنگی کی دو ساعت درے ساعت چلور ساعت غم بیا جنگ بورد وقت نہ معلومی گی.
دا هم اوری چې د پاکستان پسند یالات کی د آی ایس آی پر دفتر وصلول ابریت سویل نور مسائل هم سیډو ترونی مبجو پری. حبیبه سرابی چې په افغانستان کې لومړنی او یوازنی شیزنه والی د سشکل درامون مکسیس کې د بنسټ د جایزې ګټونکې اعلان شوه. دا خبر د چهارشنبه په ورځ د دې بنسټ لخوا چې مرکز یې د فلیپین په پایتخت مانیلا کې دی اعلان شو. تفصیل اجمل ان سخوري.
دا جایزه په فلیپین کې د یو منلي ولسمشر رامول مکسیس په نوم چې په 1950 میلادي کال کې په یو هوایي پیښه کې وژل شو نومول شوې ده. سګنې جایزه یې درې شخصیتونو او دوو سازمانونو ته ورکول کیږي. دا بامیانو د والی حبیبه سرابی ترڅنګ په میانمار کې د بشري حقوقو یو فعال لی پای سنگ راو او په فلیپین کې یو شپږویا کلن ډاکټر ارنستو ډومنګو هم په سګنې جایزه کې برخه لري. پر دوی سربیره د انډونیزیا او نیپال دوه سازمانونه چې د انساني قاچاق په مخنیوي او د اداري فساد پر ضد مبارزه کې فعالیت کوي هم د دې جایزې ګټونکي اعلان شوي دي. دا رامون مکسیس سازمان وایي د بامیان والی حبیبه سرابی له دې کبله د دې جایزې مستحق ګڼل شوی چې په وفاقي او جګړه ځپلې سیمه کې د پوهنې د پراختیا او د ښځو د حقونو لپاره کار کړي. حبیبه سرابی د ازادي رادیو سره په یو مرکه کې د دې جایزې په اړه خپل احساسات داسې بیان کړل.
ما بسیار خوش هستم واقعا د خاطر دې کې مساله به بسیار زنه ممتاز زده
میشه. مثلا دا وایي زه ډیره خوشاله يم د دې لپاره چې دا جایزه هر کال ډیرو مخکخو ښځو ته ورکول کیږي. فکر کوم لس کال مخکې و چې ډاکټر سیما سمر دا جایزه ترلاسه کړې و. همدارنګ دا جایزه میرمن تھریزا چې و مشهوره ښځه و چې د ښځو د روغتیا او سولې په برخه کې ډیر کار کړی و هغه دا جایزه اخیسته و. دا چې زه هم داسې وتل ښځو په کتار کې سابق نو ډیر د خوښۍ او ویاړ احساس کوم. ټاکل شوې ده چې دا رامون مکسیس جایزه به د راتلونکي میاشتې په 1 نیټه ګټونکو ته ورکړل شي. دا رامون مکسیس بنسټ وایي دا جایزه د پیچلو ټولنیزو ستونزو لپاره د هواري د لارې لموندلو سره تړاو لري او هڅه کوي چې په دې برخه کې سرلارو فعالانو ته ورکړل شي.
د سری صلیب د نړیوالو کمیټې چارواکي وایي په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي له کبله یو شمېر ولایتي دفترونه تړلي دي. په کابل کې د دې کمیټې ویان د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی له افغانستان څخه یو شمېر بهرني کارکوونکي هم ایستلي دي، خو د کورنیو چارو وزارت بیا د سری صلیب دا اقدام د خواشینی وړ بولي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
وروسته له هغه چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د خیریه موسسو په ادارو حمله وشوې، د سره صلیب نړیوال ادارې پریکړه کړې چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه کم کړي. په کابل کې د سره صلیب ویان حسیب رحیمی وایي دوه میاشتې مخکې په جلال آباد کې د دوی پر دفتر له مستقیمه حمله وروسته دوی پریکړه وکړه چې د خپل فعالیتونو بهیر وڅېړي. ښاغلی رحیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی په احتیاطي ډول د ترینکوټ، قلیناو او اسدآباد دفترونه تړلي، خو د نور په اړه یې تر اوسه پریکړه نه ده کړې.
ټول درې دفتر له تقریبا اولس دفترونو نه تړلي دي. په افغانستان کې په درې ولایتونو کې موقعیت لري. موږ لا تر اوسه دا فکر هم نه دی کړی چې خپل نور دفترونه هم وټول په افغانستان کې.
نوموړي ویل دوی په ځینو ادارو کې د بهرنیو او کورنیو کارکوونکو شمیر هم کم کړی دی، خو ښاغلی رحیمی څرګنده نه کړه چې د دې ادارې څومره کارکوونکي له دندې څخه لرې شوي دي. د سره صلیب کمیټه له 22 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي. او په ولس ولایتونو کې 1300 افغان او بهرني کارکونکو لري. لا جنگي اسیرانو سره مرسته کول، معلولینو ته د خدماتو برابرول، د جګړې له قربانیانو سره روغتیایی او بېوزله کسانو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې په افغانستان کې د دې ادارې له عمده کارونو څخه دي. د دې کمیټې ویان حسیب رحیمی وایي د فعالیتونو د محدودولو په ترڅ کې ممکن د اوبو رسولو او لرې پرتو سیمو ته د ضروري موادو د انتقال پروګرامونه اغیزمن شي. د کمیټې د سه شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د ناامنیو زیاتېدو او د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو فعالیت په کارونو اغیز کړی دی، خو د کورنیو چارو وزارت د امنیت په اړه د سره صلیب اندېښنې ردوي او وایي امنیتي ګواښونه دومره نه دي چې دوی ورته اندېښمن دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمیټه باید په خپل پریکړې له سره غور وکړي.
زه فکر کوم شرایط کاملا دې ته اوس هم آماده دی، په خوا هم آماده چې دوی د خپل مرسته ورسي خلکو ته. متاسفانه هغه یو پیښه چې په جلال آباد کې اوس د دشمنانو لخوا موږ دغه د تاثیر لاندې باید لاړ نشو. زه فکر کوم دغه تصمیم د سره صلیب تصمیم ښه تصمیم نه دی. دوی باید یو تجدید نظر وکړي. موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې دوی د امنیت په ټینګښت کې، لکه چې جلال آباد کې موږ د دوی امنیت وساتل، دوی امنیت بساتو، پولیس تعهد لري چې دوی امنیت وساتي.
څه باندې دوه میاشتې وړاندې وسلوالو مخالفینو په جلال آباد کې د سره صلیب په دفتر حمله وکړه او په ترڅ کې د دې ادارې یو افغان ساتونکی وژل شو او څو بهرني کارکوونکي ټپیان شول. په جلال آباد کې د سره صلیب او په کابل کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان پر دفترونو له حملو وروسته داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن ځینې نورې مرسته کوونکې موسسې هم خپل فعالیتونه محدود کړي. خلک وایي که حکومت د خیریه موسسو امنیت ټینګ نه کړي، دغه موسسې به له افغانستانه ووځي او افغانان به یو ځل بیا د بېوزلۍ له جدي ستونزو سره مخ شي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 12 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان په اړه په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم لرو. خو اوس ورځو پاکستان ته. تیر شپه د پاکستان د سند ایالت په سکر شهر کې د وسلوالو کسانو لخوا د دې هېواد د استخباراتي ادارې ISI پر دفتر د پرله پسې بمونو او ډزو په وسیله وسلوال برید شوی، چې په نتیجه کې څو تنه وژل شوي او تر دېرشو زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي چې له 500 تر 800 کسانو پورې وسلوالو د ISI پر دفتر برید کړی دی. تفصیل ده برکوال میخیل پر رپورٹ کې.
پرون ماشام ته روزمات ورسته د پاکستان د سند ایالت په سکر شهر کې د ISI استخباراتي ادارې دفتر ته چیرمه یو په بل پسې څلور چاودنی وسوې چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لواړوله. د پولیسو مشر جاوید عالم اوډو رسنیو ته وویل چاودنی د شهر په بیراج کالونی کې د ISI دفتر ته نږدې سوي، چې ورڅیرمه د سکر شهر د کمشنر، مرستیال کمشنر او د څو قاضیانو کورونه هم دي. خو وایي له بریدونو معلومیږي چې هدف یې د ISI دفتر و. د پولیسو مشر وایي تر چاودنو وروسته د وسلوالو او پولیسو ترمنځ د ډزو تبادله هم سوي، چې وایي د وسلوالو شمیر له 500 تر 800 تنو پورې و. لومړی ډېره لویه چاودنه وکړه، بیا یې لاسي بمونه غورځول او ډزې یې کولې. خو بیا چې کله وسلوالو دفتر ته د ننوتلو هڅه کوله، رینجر پولیس ورته راورسېدل. تر منځ یې د ډزو تبادله وسوه، چې په نتیجه کې ټول ترهګر ووژل شول، چې شمیر یې 4 تنه و. یو ځان وژونکی هم چې ځان یې په خپله والوځاوه. یو عام کس هم وژل شوی چې د کمشنر د دفتر مامور و. له دې پرته د 4 ښځو په شمول 12 تنه نور ټپیان دي. د مرستندوی ادارې کارکوونکو رسنیو ته ویلي چې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ ډزو د چاودنو د قربانیانو د پورته کولو مخه نیولې وه، چې د پیښې له ځایه مړي او ټپیان په ځنډ سره پورته کړل او د سکر شار ملکي روغتون ته یې ورسول، چې وایي په هغوی کې ښځې، ماشومان او پولیس شامل دي. د رینجر پولیسو په وینا له وسلوالو سره د ډزو تر تبادلې وروسته یې سیمه تصفیه کړې او په نتیجه کې 4 وسلوال وژلي دي. د وروستیو معلوماتو له مخې په چاودنه کې د یوه لاروي او د کمشنر د دفتر د مامور په شمول د ISI د دفتر یو کارکوونکی هم وژل شوی او شاوخوا 40 تنه پکې ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی. د یادونې وړ ده چې د سند ایالت له مرکز کراچۍ پرته نور اکثره ښارونه د ترهګرۍ له پیښو خوندي وو. خو دا لومړی ځل ده چې په سکر شهر کې وسلوال د دې هېواد د استخباراتي ادارې پر دفتر برید کوي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي رادیو اوله سهارنۍ خبری مجله اوریدلې. خبری مجله په دویمه نیمایي کې نور راپورونه هم لرو، خو ست مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. کندهار د چهارشنبه پر ورځ د څو ولایتونو د والیانو او له مرکز څخه د یو شمېر ورغلو وزیرانو په ګډون د یو کانفرنس کوربه و. والیانو د کابل پر اداري انتقاد وکړ چې ورسره کړې ژمنې نه عملي کوي. حبیبه سرابي چې په افغانستان کې لومړنۍ او یوازینۍ ښځینه والی د سشکل درامون مکسیسی د بنسټ د جایزې ګټونکې اعلان شوه. د چودونو او د ټوپکو د ډزو یوې لړۍ پرون د پاکستان د سکر ښار ولړزاوه. سیمه ییزو پولیسو ویلي دي چې د چهارشنبې پر ورځ ناوخته د دې بریدونو هدف هغه ودانۍ و چې پکې د پاکستان د پوځ استخباراتو او نور امنیتي ادارو دفترونه دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي کچیرې د امریکا د ملي امنیت پخوانی قراردادي ادوارد سنودن ته د مسکو له هوایي ډګر څخه د وتلو اجازه ورکول سي، دا به په ژوره توګه خوشنوونکی اقدام وي. د اسپانیا له شمال لویدیځ څخه په ورکول سو راپورونو کې ویل سوي دي چې له پټلۍ څخه د یو چټک اورګاډي د وتو په پیښه کې تر شپېتو پورې کسان وژل سوي او 101 تنه نور ټپیان دي. او د مصر دولتي تلویزیون وایي د سینا په ټاپو وزم کې د پولیسو د روزنې یو مرکز ته نږدې په موټری بم چاودنه کې درې ترورستان وژل سوي دي. او اوس به جنقال کوزیره توي چې په نړیوالو رسپونډ کې د افغانستان پر څراغلي.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه پروستوی غن کی د افغانستان، عراق، ویتنام او لیبیا جګړې سره مقایسه کړي او په برخه کې لیکي دا یو حقیقت دی چې جنرالان د جګړې لپاره سره لیوالتیا لري، خو روستي جګړې لیاده هم وزي. د ویتنام له جګړې څخه درې لسیزې وروسته جنرال ډیوډ پیټریاس او نورو د وسلوالو پر ضد د جګړې لارښود یا کړنلار برابر کړه. خو د امریکا پوځ 15 کاله انتظار وکړ چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړو څخه د تجربو پر اساس لارښود ولیکل شي. فارن پالیسی خبرونه پوښتنه کوي چې په تیرې یوې لسیزې کې د افغانستان، عراق او لیبیا په جګړو کې د امریکا د پوځ ونډه څنګه وه. که د کټګورۍ پر اساس وڅېړل شي، یعنی له بد څخه ډیر ښه حالت ته د رسېدو په معیار د یو نه تر لسو پورې نمبرې په نظر کې ونیول شي، نو د څو هدفونو یادونه ضروري ده. په افغانستان کې جګړه یا مداخله د طالبانو پر رژیم او القاعده وسلوالو باندې له حملو سره پیل شوه. وروسته په دې هیواد کې د څو کلونو لپاره له طالبانو سره اخوا دیخوا ستراتیژیکي نښتې روانې وي او بالاخره طالبانو ابتکار په لاس کې واخیست. دوی له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو په درشل کې هم نوښت په لاس کې لري. فارن پالیسی لیکي په عراق کې هم په لومړي سر کې سخت تهاجمي حمله وشوي، خو وروسته سست شوي او هلته هم په 2008 کال کې وسلوال برلاسي شول. فارن پالیسی د افغانستان په جګړه کې ناتو ته لسو نه څلور نمرې، د عراق په جګړه کې وه او په لیبیا کې نه نمبرې ورکړي دي. خبرونه لیکي په افغانستان کې د جګړې په پیل کې لږ شمېر بهرني عسکر ځای پر ځای شوي ول، وروسته امریکا نور عسکر واستول، خو په عراق کې له لومړي سره ستر شمېر عسکر استول شوي ول. خبرونه لیکي دا مهال بهرني عسکرو له افغانستان څخه کډې بار کړي او دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې وسلوال طالبان بیا راپورته شوي. فارن پالیسی خبرونه وړاندې کوي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو یو واحده قومانده نشته او دا د جګړو په معاصر تاریخ کې تر ټولو ناوړه یا بازاري خبره ده. خبرونه زیاتوي په افغانستان کې د امریکا سمندري ځواک او پوز په یو لوري روان دي، خاص ځواکونه بل لور ته او ائتلافي ځواکونه په خپل سر ډنګوي. واشنگتن پوسټ ورسپارنې په وروستۍ غونډه کې سناتورانو د ګمرکي جریمو پر سر افغانستان ته د مرستو بندولو غوښ کړې، تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړ او په یو برخه کې راغلي د امریکا د کانګرس دوه تنو سناتورانو چې د دې هیواد په بهرنۍ پالیسۍ کې زیات نفوذ لري د سې شمې په ورځ غوښ وکړ که چیرې د کابل حکومت د امریکا په پوځي موادو یا کارګو باندې د ګمرکي محصول یا جریمو له دریځ څخه په شا نه شي، دوی به افغانستان ته خپل مرستې وزندوي.
د انتخاباتو د کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو د غوروي کمیټه وایي چې د ملي شورا د یو شمېر غړو په ګډون په سلګونو تنو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو د پوستونو لپاره نمونه ثبت کړي دي. د دې کمیټې مسؤلان وایي هڅه کوي چې په شرایطو برابر وویشتنه غوره او ولسمشر ته واستوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوروي کمیټې لخوا د دې کمیسیون لپاره د نویو غړو ټاکل غیر قانوني کار بولي. مرزی احمدزی او په دې اړه نور معلومات.
د غوروي کمیټې غړي وایي چې د نویو کسانو په ټاکلو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو د پوستونو لپاره مهم معیارونه په پام کې نیسي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار چې د دې کمیټې غړی توپ لري، د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغاني تابعیت درلودل، د لسانس تر حده تحصیلي درجه، له 50 کلونو څخه زیاته کاري تجربه او په جنگي او بشري جرایمو کې لاس نه لرل د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د کمشنرانو د پوسټونو لپاره عمده معیارونه بولی. ښاغلی مسلم یاروای چې د ملي شورا د یو شمېر غړو په ګډون سلګونو کسانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کمشنرانو څوکیو ته خپل نمونه لیکلي دي.
کوم مراجعین چې د غرابي کمیټې دارالانشا ته د فورم اخیستلو لپاره راغلي وو د هغوی شمیر 315 سلویختو ته رسیږي. له نیکمرغه له دې ډلې څخه 209 شپېته تنو خپل فورمونه او اسناد تسلیم کړي. دا موږ په کډګوري ویشو او انشاءالله رسمن کار پیلوو. خدای دې موږ ته وسره کړي چې د خلکو اعتماد لاسته راوړو او وویشت په شرایطو برابر کسان غوره او بیا دا کسان جمهور رئیس ته معرفي کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل او صلاحیتونو قانون چې د غوراوي کمیټه هم پکې زیاته شوی د ملي شورا لخوا تر تصویب وروسته تیر اونۍ د ولسمشر کرزي لخوا توشي شو. د کمیټې په جوړښت کې د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د سترې محکمې سرپرست، د اساسي قانون پر تطبیق د سرنې د کمیسون مشر، د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس او د مدني ټولنې یو غړی پکې شامل دي. د دې کمیټې غړي په شرایطو برابر وویسنه کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کمیشنرانو د پوستونو لپاره غوره او ولسمشر ته معرفي کوي تر څو جمهور رئیس له دې ډلې څخه نه تنه وټاکي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا کمیټه به څه وخت دا کسان غوره او جمهور رئیس کرزی ته معرفي کړي. په عین وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلین ټینګار کوي چې د دې کمیسون د یو شمېر غړو کاري دوره لا تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې. د یاد کمیسون مرستیال عبدالخالق حسینی پشایی د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د غوراوي د کمیټې لخوا د کمیسون ته د نویو غړو معرفي کېدل به د بحران لامل وګرځي.
اعضای کمیسون مستقل انتخابات
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د شپږو غړیو یو نیم کال کاری دوره پاتې ده. په حقوقي او قانوني لحاظ قانون خپل ما قبل ته نه ګرځي، ځکه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړیو باندې د صلاحیت د تشکیل او صلاحیتونو قانون اغیز نه کوي. موږ باید د اوس په سیر په خپل ځای کې ووسو، ځکه چې قانون موږ سره دی.
د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د کمیشنرانو د پوستونو لپاره ناندری په داسې حال کې روانې دي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته نه میاشتې پاتې دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دې کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو په قانون کې د غوراوي د کمیټې په رامنځته کولو کې بهرانیانو مداخله کړې ده. د دې کمیسیون مرستیال د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې ملي شورا باید د دې قانون په تصویب کې د بهرانیانو غوښتنې په پام کې نیولې. تفصیل د نسیم شفق په رپورټ کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د دې کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو د قانون په تصویب کې په ملي شورا کې د بهرانیانو غوښتنې په پام کې نیول شوې. د دې کمیسیون مرستیال عبدالخالق حسینی پشایی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې د بهرانیانو غوښتنې مهمه نه وي او باید ارزښت نه وي ورکړل شوی. د ښاغلي حسینی په خبره ښایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو په قانون کې د غوراوي کمیټه د بهرانیانو د فشار له امله رامنځته شوې وي.
همیشه یک تعداد سفارتخانه ها قبل از رسیدن
دایوی تل د یو شمیر سفارتونو استازي د ملي شورا د غړو ل رسیدو مخکي د دې شورا په دهلیزونو کې ګرځیدل او له هغوی سره په جلا ډول خبرې کولې. د قانون محتوا د ملي شورا دواړو جرګو پورې مربوطه و. دوی باید د بهرانیانو له غوښتنو سره سم د قانون محتوا نه وای بدله کړي. موږ په دې باور یو چې ممکن د غوراوي د کمیټې د جوړیدو په برخه کې بهرانیانو پر ملي شورا فشار اچولی وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو قانون څو ورځې وړاندې د ملي شورا لخوا تصویب او د ولسمشر کرزي لخوا توشیح شو. په دې قانون کې پر نورو تغییراتو او تعدیلاتو سربیره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو د غوراوي کمیټه هم زیاته شوې ده. دا کمیټه شپږ غړي لري او وویشتنه جمهور رئیس ته معرفي کوي تر څو هغه له دې ډلې څخه نه تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو په توګه وټاکي. خو مشرانو جرګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو په قانون کې د بهرانیانو په خوخه د غوراوي د کمیټې د رامنځته کېدلو ادعا ردوي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د دې کمیټې رامنځته کېدل د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره مهم بولي.
کمیټه گزینش د مدني ټولنو او د تنظیمونو
یو طرح و ملی شورا ته و ملي شورا کې په دې بحث وشو. دا د خارجیانو کمیټه نه ده، دا د افغانستان د پارلمان لخوا تصویب شوې کمیټه ده او دا د قانون له مخې ایجاد شوې ده. افغانستان دپاره به خدمت کوي، د افغانستان دپاره به تصمیم نیسي.
ټاکل شوی چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1393 ملمریز کال په حمل میاشت کې ترسره شي، خو داسې اندېښنې شته چې که د غرابي کمیټه د انتخاباتو د غړو په توګه د وړو او مجربو کسانو په ګمارلو کې دقت ونه کړي، نو ښایي چې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله.
د مصر د دفاع وزیر د دې هیواد له خلکو غوښتي چې د جمعې په ورځ د پوځ د هغې اقدام په ملاتړ مظاهرې وکړي چې نوموړي د تاوتریخوالي او تروریزم په وړاندې مقابله وګڼله. اجمل ان جزئیات لري.
د مصر د پوځ مشر او د دې هیواد د دفاع وزیر جنرال عبدالفتاح السیسی د چهارشنبې په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې له مصریانو وغوښتل چې د جمعې په ورځ دې په پراخه پیمانه لارو کوڅو ته راووزي او د پوځ د ملاتړ لپاره دې لاریونونه وکړي.
انا بطلب من المصريين طلب بطلب من المصريين طلب.
جنرال السيسي وای زما غوښتنه دا چې د جمعې په ورځ د ټول صادق او امانتکار مصریان راووزي. د څه لپاره باید راووزي؟ د دې لپاره چې ماته امر وکړي او واک راکړي چې زه د احتمالي تاوتریخوالي او تروریزم سره مقابله وکړم.
والارهاب المحتمل.
په مصر کې له واک څخه لرې کړای شوی ولسمشر محمد مرسي په یو نامعلوم ځای کې د پوز په توقیف کې دی. له واک څخه د محمد مرسي لرې کېدو وروسته د نوموړي ملاتړو هم له پوز سره او هم د مرسي له مخالفانو سره له تاوتریخوالي ډکې نښتې کړي. تر اوسه پورې تقریبا 200 کسان په دې خونړیو نښتو کې وژل شوي. د مصر د دفاع وزیر ژمنه وکړه چې هغه سیاسي طرحه به عملي کړي چې له مخې راتلونکو شپږو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي او په قانون کې د اصلاحاتو راوستلو ته زمینه برابروي.
ان في حد عايز يزق البلد دي.
جنرال عبدالفتاح السيسي وای ز احساسوم چې یو څوک واړی دا هیواد یو خطرناک تونل تراکاږي. کله چې ملیون مصریان لارو کوڅو ته راووتل، پوځي اراده ومنل او نافذ یې کړه. هیڅوک دا فکر نه کوي چې د هغې تګلارې څخه چې موږ یې وړاندیز کړی او له هغې اقداماتو څخه چې موږ خپل کړي به د یوې لحظې لپاره هم شاته
شي.
د محمد مرسي پلوی اصلاح غوښتونکو هم د جنرال السيسي د څرګندونو په عکس العمل کې له خپلو پلویانو غوښتي چې دوی دې هم د جمعې په ورځ د پوځ د کودتا پر ضد لاریونونه او مظاهرې وکړي. د اخوان المسلمین د ډلې ویان جهاد الحداد د جنرال السيسي څرګندونې د کورنۍ جګړې اعلان وباله. وی ویل الحداد وای ائتلاف پر دې ټینګار کوي چې د السیسی تهدیدونه چې د کودتا مشري کړي یوې بشپړې کورنۍ جګړې ته له بلنې پرته نور څه نه دي. دا د پراخو عوام وژنو په اړه یو خبرداری دی چې د خلکو د ملاتړ د دروغجن پوښښ لاندې به ترسره کیږي او موږ ټینګار کوو چې په دې ډول کړنو د مصر خلک نشي ویرولی. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ولسمشر باراک اوباما حکومت په مصر د څلورو F-14 ډوله الوتکو پلورل په دې هیواد کې د روان وضعیت له کبله ځنډولي. د امریکا د دفاع د وزارت ویان جورج لیټل ویل دا پریکړه د ولسمشر باراک اوباما لخوا شوې، خو نوموړي زیاته کړه د امریکا د متحده ایالاتو حکومت پریکړه کړې چې د مصر سره به د روښانه ستوري تر نامه لاندې ګډ کلني پوځي تمریناتو ته دوام ورکړي.
د ژوند رنګونه.
دا مې ساتله د جنگوم
ښا تر اوسه بری څوک ترته جنگولای
تر اوسه مې درې څلور پر جنگول اسا کال رم
میدانې غټل کې بایللای
تر اوسه بایل نه کړه
غټلای دا
او
شادي چرته کوم شین ورکې
چرته مې جوار ورکوم بس اوس په کوریس کې د غنم د شان ورکوم تل کوری زوزي بس
اغه رقمي
دا وړې تویږي
څنګه به د قفس کې باندې کې په ویلې کې ګرځي
ما قفس کې باندې
ولې باندې
او باندې نو چې نور چرګان سره جوړه نه وي خرابي
دا څو ورځې کې چرګ ساتلې
دا دوه کال کېږي
نور چرګان لیم دا یو لري
نو چرګان نور دې خو مان دا او په ساتاله نه
دا دې چرګوره اخستې وکڅنګ
وو دا مې چرګوره اخستم
چې مری سی بیا څنګه ډاکټر ته بیا
وو
چیرته بیا
کمپانی ته
ښا تر اوسه ری څوزی لا بولای
تر اوسه مې دوازی لا بولا یاره مې واکسین ورکړ اپ سر لا یاره نور هم دې سده کوریز لا پاره مې دوا ورته
ښا دا نو کلنګي چرګ دا
وو
نوم دې پیښه دا
نن مې نه دا پیښه
چی ورته وای ته خپل
دا چرګ ورته وای نو چې نو ورته وای
ښا څومره دې خوښيږي دا چرګ دې
والا خدا نو هغه تم سات ور سره تیری
سرقم دې سات سره تیری
بس یو دانا ورکا خوشی کا بیا د جمع جنگ ته برابرو منډه ورکو اول ورځ باندې چلور دغه سات قاعده او بیا پنځه دقیقې تیم د سوراس پر ورځ د سې وخت کې چې چر جنگي کې دوا سات درې سات چلور سات هغه بیا جنگ بورد وخت نه معلومیږي سبا ته پاتې کیږي
اس بیا میدان وګټی کنه تا ته بیا ګټه څه ده
ما ته یې څنګه اسایل ده
بیا ورته خوشاله کیږي
او
هغه د نفر چې بایلی بیا څنګه ده
هغه نو طبیعت خراب وي
ښه خدای دې دا چې ګرته تر ډیره وخت ژوندې لري
بس خیر خدای دې خدای سره وکړي تاسو سره
اوس له سید سمې